دا ماسپخین دو بجې دی. قدرمنو دوستانو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساته خپرونه اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د جاناتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې ولسمشر کرزی پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دخیل شي او په دې لړ کې له حکومت سره همکاري وکړي. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو یا ګزڼ ناروغۍ پر واکسین کوونکو ډزې کړي او یو پولیس چې د کسانو ساتنه کوله په دې ډزو کې وشل شوی. په مصر کې ناکراری دوام لري. مظاهره کوونکي په قاهره کې لا هم له پولیس سره شخړې کوي او د مصر د سویس کانال په دریو ښارونو کې خلکو ګرز بندي نه دی مراد کړی. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
دا هم تر دم غړې د مهمو خبرونو سرټی کې. افغان ولسمشر خبرداري ورکړ چې د سولې علي شورا لاري پرته له مخالفانو سره مذاکرات به هیواد تیرو لسیزو ستونزو ته وګرځوي او اروپای ټولنې د افغانستان سره 115 میلیونه یورو نوی مرسته وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی خبرداري ورکړ چې د سولې د عالی شورا لاري پرته له وسله والو مخالفینو سره له بلې هرې لاري مذاکرات به دغه هیواد د دریو لسیزو پخوا حالت ته وګرځوي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د اوبو د منابعو په اړه یو ملي کنفرانس ته په وینا کې وویل:
دوی باید متوجه وسی چې د سولې پروسه یوازې او یوازې زموږ په کامل وحدت سره د سولې د مرجع له لارې چې د سولې عالی شورا ده داسې نتیجې ته رسیدلی شي چې افغانستان یې غوښتونکی دی. د هرې بلې هڅې پایله به د تیرو دیرشو کلونو په څیر حالت وي.
ښاغلی کرزی امریکا او لویدیځو ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې په لاس کې اخیستلو هڅې نه کوي. ښاغلی کرزی دغه خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې په دې ورسیو کې د وسله والو طالبانو استادیو د افغانستان د دولت د اپوزیسیون له ځینو ډلو سره په غونډو کې برخه واخیستله. اروپای ټولنې د افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 115 میلیونه یورو نوی مرسته وکړه. په افغانستان کې د اروپای ټولنې مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې اړه د افغانستان د مالی وزیر عمر زخیلوال او د اروپای ټولنې د انکشافي برخې له کمیسیر اندریس پیبالک سره په کابل کې لاسلیک شو. په اعلامیه کې زیاته شوی چې دغه مرستې به 14 میلیونو کسانو ته په 20 ولایتونو کې په صحي خدماتو ولګول شي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې به د کابل په یو شمیر ښوونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شي. د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین په کابل کې وویل چې په لومړي سر کې به د کابل په 500 ښوونځیو کې دغه اسانتیاوې برابرې شي.
پنج مکتبی که در کابل در نظر گرفته شده
و کابل که چه 15 خوانزی پا پام که نیول شوی لره بنوی چه پا راتلونکو دری و میاشتو که وصل شی کاری عملا شروع کیگی او پاتی 500 لسی حقا بیاوروز تا پا گرد اصرا تاکو
عملا وصل باشک.
د افغانستان د پوهنې او مخابراتو وزارتونه په پام کې لري چې په راتلونکو لسو کلونو کې د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې انټرنیټ فعال کړي. داود افغانستان نړیوال کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له احمد شی برناوري.
پولیس وایي وسلوالو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ پر واکسین کوونکو ډزې کړې دي او یو پولیس چې د دې کسانو ساتنه کوله وژلی دی. دا پیښه د خیبر پښتونخوا په کالا کلی کې نن وشوه. پولیس وایي د پولیو دوه واکسین کوونکي له یو ساتونکي سره ور په ور ګرځېدل چې درې وسلوالو ډزې پرې وکړي. واکسین کوونکي روغ رمټ وتښتیدل او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په تیرې یوې میاشتې کې د ګزړن نه واکسین کوونکي په ورته پیښو کې په پاکستان کې وژل شوي دي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ناروغي شته. متحد ایالات وایي که د ایران د ادعا سمه وي چې یوه ژوندۍ بیزو یې په بریالیتوب سره فضا ته استولې ده، نو دې هیواد د ملګرو ملتو له پرېکړه لیک څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویکتوریا نولند پرون وویل د ایران د حکومت دا ادعا نشي تاییدولی.
We don't have any way to confirm this one way or the other with regard to the primate.
نولندوی مشکمه وسیله نه لرو چې د دې بيزو خبره په یو یا بل لاره تایید کړو. خو لدې چې ایران فضا ته د وی بیړی داستولو ټکنالوژي لري زموش اندیشنه څرګنده ده. د زمکه په مدار کې د شیانو د ځای پر ځای کولو قابلیت د وجده وټن وشتون کو توغندیو او د سټیلایټ داستولو د ټکنالوژي لرلو سره تړلې مسله ده. میرمن نولند زیاته کړه د ملګرو ملتونو 1999 نمبر پریکړلیک ایران ته د دې فعالیتونو اجازه نه ورکوي. ایرانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې یو بيزو یې په یو راکټ کې د ځمکې د پاسه په 160 کیلومتر واټن کې فضا ته واستوله او په بریالیتوب سره ځمکې ته راستنه کړه. د قزاقستان د ستر ښار الماتی شاوخوا سیمې زلزلې لړزولې دي. د قزاقستان د ساینس او تعلیم وزارت وایي لومړی د 6.6 ریشتر په کچه زلزلې د دوشنبه پورې څخه غرونه ولړزول چې د الماتی له ښاره 225 کیلومتر لرې پراته دي او بیا د سلسلې ټکانونه د ښار د استوګنې سیمې ولړزولې. تر اوسه د دې سلسلې له امله د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په مصر کې ناکراری دوام لري. مظاهره کوونکي په قاهره کې لا هم له پولیسو سره شخړې کوي او د مصر د سویس کانال په درې ښارونو کې چې ګرز بندیز لګول شوی دی خلکو نه دی مراعت کړی. د خلکو یوه لویه ډله په قاهره کې وروسته تر دې لارو کوڅو ته راووته چې شپه لږ رڼا شوه. همدارس مظاهره کوونکي په اسکندریه، پورت سعید او اسماعیلیه کې چې ولسمشر مورسی هلته د یکشنبې له ورځې بیړنی حالت اعلان کړی دی راوتلي دي. له راپورټونو سره سم په قاهره کې له پولیسو سره د شخړو پر مهال لږ تر لږه یو تن وژل شوی او د پولیسو دوه ګاډي سوځول شوي دي. بل لور ته د اپوزیسیون ډلو د دوشنبې په ورځ د ولسمشر هغه غوښتنه رد کړه چې د شخړو لپاره غونډه ورسره وکړي. محمد مرسي چې اسلام پلوه ډلې یې ملاتړ کوي د سویس د سیمې په دریو ښارونو کې د یوې میاشتې په مخه بیړنی حالت اعلان کړی. دا اعلان په دې پسې وشو چې هلته تېره پنجشنبې له پولیسو سره د مظاهره کوونکو د شخړو پر مهال شاوخوا 500 تنه ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. د مکسیکو پولیس وایي د موسیقي د یوې ډلې د شاوخوا 12 تنو د وژنې د پیښې تحقیقات روان دي. تحقیق کوونکو پر نوبل دوی 12 مړي چویل کیږي. د کومو کولمبیا د موسیقي د ډلې غړي دي موندل دي. دا کسان تر وشول وروسته په یو څا کې اچول شوی وو. د مکسیکو د نیو لیون د ایالت د امنیتي ځواکونو ویاند جورج دومنی وویل پولیسو د پلټنې هڅې په کارونده کې د شنبی پر ورځ پیل کړي. د دې څا ځای معلوم کړ چې قطر 70 سانتي دی او شاوخوا 15 متره ژور دی. هلته پولیسو 12 جسره چې د خرابېدو په حال کې و موندل. ویل کیږي چې د موسیقي دا ډله د جمعې په ورځ هغه وخت اختطاف شوه چې په یوې میلمستیا کې کولمبیایي موسیقي ژغوله. پولیسو تر اوسه د دې قتلونو د علت په اړه څه نه دي ویلي. دا د دې سات خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر کرزی خبرداري ورکوي چې د سولې په اړه متفرقې خبرې به په افغانستان کې د دریو لسیزو پخوانی حالت رامنځته کړي. په دې اړه مفصل ریپورت اوري. د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو ځانمرګ ښځه مخکې لیدې چې خپل هدف ته ورسیږي نیولې ده. دا چې د ایران کومې ادارې په افغانستان کې لاسوهنه کوي دا خبره د افغانستان د استخباراتو د ملي ادارې له پخواني مشر اورو.
یاو د قوم د مذهبي او سیاسي حوزه ده. دوهم د اطلاعات یا استخباراتو وزارت ده او دریم د اسلامي انقلاب د ساتونکو ځواک.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې پراتونکو دریو میاشت کې به په کابل کې په 15 خونځي کې د انټرنیټ ټکنالوژي برابر شي. په دې اړه هم رپورت اوري او د نورو رپورټونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اوري. دوستانو ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر او بچو پر په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراستا سې کول شي چې د ازادي رادیو ته د اس ام اس یا ټلیفوني پیغامونو په استولو سره خپل د سیمه ستونزې موږ سره شریک کړي او هغه بیا د ازادي رادیو لاره مقامات ته هم رسول کیږي. جمهور رئیس حامد کرزی خبرداری ورکړی چې د سولې په اړه متفرقې خبرې به په افغانستان کې د دریو لسیزو پخوانی حالت رامنځته کړي. ولسمشر ټینګار وکړ چې باید د سولې خبرې یوازې د سولې د عالي شورا له لورې پر مخ لاړ شي او نورې سیاسي ډلې دې له متفرقه خبرو ډډه وکړي. نوموړي په دغه خبرې په کابل کې نن د اوبو د منابعو په اړه په یو کانفرنس کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې واشنگټن ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال دواړو مشرانو په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د دفتر په پرانستلو موافقه وکړه. ولسمشر وویل چې بهرنیان دې هم د سولې د خبرو له هڅو لاس په سر شي. په دې اړه حمیده هارون عثمان رپورټ لري.
ولسمشر احمد کرزی وایي چې د سولې خبرې باید د سولې د عالي شورا له لورې ترسره شي او د سولې د مذاکراتو په بهیر کې به هر راز متفرقات ناکامه پایلې ولري. حامد کرزی چې په کابل کې د افغانستان د اوبو د زیرمو د مدیریت او پراختیا په دریم ملي کانفرنس کې خبرې کولې، پر افغان سیاستوالو یې غږ وکړ چې سوله یوازې د افغانانو د یو موټی کېدو له لارې د پیاوړي افغانستان د جوړېدو سبب ګرځي، نو د بهرنیانو په لمسون د سولې لپاره متفرقات بند کړي.
طالبان هم او په داخل کې سیاسيون هم د افغانانو په توګه باید د دې خاورې د سولې او د یو قوي افغانستان لپاره کار وکړي. د هیڅ پردي په غوړو خبرو خطا نه وزي چې زه به ستاسو شخصیت جوړم، زه به ستاسو رهبر جوړم، زه به تاسو دار کوم. راسه ته بیل په دې مذاکرات کې کښېنه د طالب سره، موږ خبر یو چې خارجان زونه ته دا وعده ورکوي چې راسئ تاسو به د طالبانو سره علایده کښېنو، تاسو د سولې د شورا لخوا طالبان سره مه کښېنئ، تاسو به علایده کښېنو په مذاکراتو کې طالبانو سره او تاسو به موږ شخصیتونه جوړ کړو. بلکې دا فریب دی، دا د تزیف دپاره د دوی او د افغانستان کېږي.
حامد کرزی ویل چې سیاستوالو د هیواد د تیرو لسو کلونو له حالاتو سخته ګټه واخیسته، ځکه چې دلته ولسواکي پلی شوه، ټاکنې وشوې او هغه څه چې سیاسي غوښتنې وې هغه ترسره شوې. جمهور رئیس همدا غوښتنه له طالبانو هم وکړه او وی ویل چې د بهرنیانو په لمسون د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. جمهور رئیس ټینګار وکړ چې د سولې شورا د امن د مشورتي جرګې 1600 غړو د سلا مشورو پر اساس جوړه شوې شورا ده او د هر سیاسي لوري، تنظیم او ډلو غړي پکې شامل دي، نو د سولې په خبرو کې د افغانستان استازیتوب کولی شي او له هېڅ بلې لارې به د سولې د راوستلو هرې هڅې اجازه ورنکړي. حامد کرزی بهرانیان تورن کړ چې غواړي د سولې پروسه په خپل لاس کې واخلي او په دې سره لوی لوري غواړي سولې ټینګ کړي، خو له بل لوري په افغانستان کې د یو کمزوري نظام دراوستلو هڅې کوي. ولسمشر کرزی ویل چې امریکې ته یې په وروستیو خبرو کې یادونه کړې چې هیڅ یو بهرنی هیواد د سولې بهیر په لاس کې نه اخلي او وی ویل چې دا بیان یې یوازې امریکې ته نه، بلکې ټولو لویدیځوالو او ګاونډیو هیوادونو ته هم دی.
نو هر هغه کوشش چې د متفرقې پروسې او خاطر افغانستان بیاي، هغه د افغانستان د سولې لپاره کوشش دی، بلکې د خارجانو د سیاست د یو کمزوري افغانستان لپاره. او دا د سیاست شنډه ده، ولې چې موږ په خبرو سوي په یو شي چې خبر سو او پوه سو هغه شنډو، او دا شنډه ده ولې چې موږ په خبرو چې دا کوشش کیږي او دې کوشش ته اجازه نه ورکوو.
ولسمشر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان بېلابېلو سیاسي ډلو څو موده د مخه په پاریس او د دوه ورځو لپاره په غیر رسمي توګه په دوبۍ کې د نظریاتو او طرحو د تبادلې تر نامه لاندې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو په ګډون بې نتیجې غونډې وکړې. له بل لورې په دې وروستیو کې واشنگټن ته د جمهور رئیس د سفر پر مهال دواړو مشرانو په قطر کې له طالبانو سره د خبرو د دفتر پر پرانیستلو موافقه وکړه، خو افغان چارواکي وایي تر هغو به دغه دفتر فعالیت پیل نه کړي چې طالبان له دوی سره د رسمي خبرو پیل اعلان نه کړي.
وامر دل چې ولسمشر کرزی نن په کابل کې خبرداري ورکړ چې د سولې په اړه متفرقه خبرې به افغانستان د دریو لسیزو پخوانی حالت ته بیرته وروګرځوي. یو شمیر افغان کتونکي وایي چې د جمهور رئیس حامد کرزی د نن ورځې څرګندونې د بلخ په ولایت کې د ملي جبهې د مشرانو او د دې ولایت د والي عطا محمد نور ترمنځ د څو ورځې مخکې غونډې یو عکس العمل دی. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان په دې وروستیو کې له پخواني شمالي ټلوالې سره ماسونه ټینګکړي او غواړي هغه له وسلوالو سره خبرو ته کینوي او له همدې عمله جمهور رئیس دې ته اندېښمن دی. په دې اړه زموږ همکار احمد زبیر شمن له خغلی سید داود سره خبرې کړي.
د سیاسي چارو کارپو خغلی حاجی سید داود جمهور رئیس حامد کرزی خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې کله سولې د شورا پرته له متفرقو لارو د سولې مذاکرات وشینو نتیجه به د تیرو د شکلونو حالت وي. هغه پر بهرنیانو هم غږ وکړ چې هڅه نه کوي د سولې پروسه په خپل واکه واخلي. ستاسو له نظره د ولسمشر اصلي اندېښنه په څه کې ده؟ یعنی لسن اندېښمن دی چې دا سرګندونه کوي.
لکه څنګه چې خبر یې د تیر یک سنبه په ورځ د بلخ په ولایت کې په مزار شریف کې ملي جرګې د خوا یو غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د ملي جرګې مشرانو ګډون کړی و. د جرګې مشرانو په دې غونډه کې د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه خپل نظریات په تیره بیا د کارتونو شفافیت په دغه مسایلو کې سره خبرې کړې وې، او دې سره سره یې د سولې په خبرو باندې د افغانستان په راتلونکي مسایلو باندې په دې هم سره دوی خبرې وکړې. اما د دې سره جخت لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تېره شپه د ولسمشر ته نږدې رسنیو یو خبر خپور کړ په هغې کې راغلي دي چې بلخ والي ښاغلي عطا محمد نور څو موده د مخه په دوبۍ کې د ایسای د مشرانو سره لیدلي دي، او دا خبره هم په خبرونو کې تېره شپه راغله چې د ملي جرګې مشرانو د پاکستان سره اړیکې نیولې دي او پاکستان دوی ته اطمینان ورکړی دی چې موږ طالبان تاسو سره خبرې وکړي. نو په دې اړوند نن ولسمشر کرزي یو ځل بیا خبرتیا ټولو ته ورکړه چې تاسو باید هغه دېرش کاله یا درې دېرش کاله په پام کې ونیسئ، دلته موږ دولت لرو، دلته موږ د سولې عالي شورا لرو، موږ باید ملي وحدت د کرښې په اساس مذاکرات مخکې یوسو، باندنیانو سره راکړه ورکړه وکړو. یعنې هدف د دې دا و چې هر هغه څه چې کېږي باید
یو پښتنه دلته مطرح کیږي چې تاسو خبرو داسې څرګندېږي چې ولسمشر تر ډېره د پاکستان له هڅو نه په ویره کې ده، په داسې حال کې چې د افغانستان چارواکو په دې وروستیو کې په بیا بیا ویلي چې د پاکستان هغه همکاري د سولې د پروسې سره زیاته شوې ده، او دغه بندیان چې د طالبانو خوشې کېږي هم د همدې یوه علامه ده.
تېره شپه د افغانستان د ملي دفاع وزارت
ملي
جرګه دې خوشحالتیا د دې سفر د افغانستان د ملي دفاع د وزیر په ارتباط ډېره خوشحالتیا وښوده. اما د دې سره سره نن ولسمشر وویل چې ګاونډیان یا نړیوال زموږ په کورنیو چارو کې لاس وهي. اوس خبره اصلي او اساسي دا ده چې پاکستان پرته د شکه دوه مخې سیاست لري. اما هغه ډلو ټپلو سره چې په افغانستان کې فعال دي هغوی سره اړیکې لري، حتی د پخوانۍ اړیکې درلودي، او د بلې خوا نه د دولت په کچه د ښاغلي کرزي سره هم غواړي چې خپلې اړیکې وساتي. دا زه فکر کوم د پاکستان هوښیارتوب زرنګي او د ځان په ګټه باندې د دغې حالت نه ګټه پورته کول دي.
و امر دل چې د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داوود وایي چې دا ولسمشر کرزي سرګندونه خای د شمالي ټلواله د هغه ورسته غونډه په وړاندې عکس العمل وي چې په افغانستان کې سولې پروسی او دراتونکو انتخاباتو په اړه پکې بحث شوه. د ولسمشر کرزي نن خبرداري ورکړ چې د سولې په اړه بلابلې او متفرقې خبرې او پروسه د افغانستان حالات درې ولسیزو پخوانی وضعیت ته بیرته وګرځوي.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې ده
د غزنی چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو ځانمرګ خزه مخکې لدی چې خپل هدف ته ورسیږي نه ولیده. چارواکي وایي ځانمرګ غوښتل چې ځان د اندړو په ولسوال وروالو سوي. زموږ همکار سچا سقیم په ریپورت لري.
د غزنی سمایز چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هغه ځانمرګي برید کوونکې ښځه نیولې ده چې غوښتل یې د اندړو پر ولسوال قاسم دیسیوال ځان وروچوي. دغه ښځه د تیرې پنجشنبه په ورځ نیول شوې، خو چارواکي وایي تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې نیول کېدل ومنل. چارواکي وایي نیولې شوې ښځې له ځان سره درې تنه نور ځانمرګي هم ملګري کړي وو. د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال وایي چې نیولې شوې ځانمرګي منلې ده چې په پاکستان کې زله شوی او بیرته د وژلو لپاره را لګل شوی ده. دی وای دغه خزه د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکې ده.
خپل ځان یې خو اکثره ته د کابل معرفي کوي، ولې دا پاتې کې د خلوا چې بیا ورسته دی په امنیت ملي اقرار کوي. ولې هلته دی ویل چې د پاکستان کې ایس آی دته د څور کوي او د تقریبا په څلور او پنځه جنګونو کې برخه اخیستې. ولا امبیر خزي اوله وخت ولسوالۍ تر اتله خصوصا د ولسوال شوبې ته دی لاسر غوښتنه کړې وه چې ولسوال شوبې ته ورشي. په دغه خاطر چې یو اړ دی دا ولسوال وپېژني او د ولسوال شوبه وپېژني، دوباره وار به دا واسکټ تړي او بیا به د ولسوالۍ مقام ته راځي.
د سوال ذاتوي چې نیول شوی ځانمرګ دا هم منلې ده چې له وسلوالو طالبانو سره یې په ګډه د دولت پر ضد په پنځو جګړو کې هم برخه اخیستې ده. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له په دې اړه څه نه دی ویلي.
مخکې مو رپورټ واورېدل چې چارواکي وایي په غزنی کې یو ښځه چې د ځان وژونکي حملې پلان درلود نیولې ده. وسلوالو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دوی له دې ښځې سره هیڅ تعلق نه لري، او د طالبانو د وین په وینا طالبان په خپلو لیکو کې د ځان وژونکو ښځو لپاره کومه اړتیا هم نه لري. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي چې ایران د افغانستان په چارو کې ډېره مداخله کوي. امرالله صالح له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د ایران څو مذهبي او نورې برخې له ځینو افغان شیعه او سنی علماو او د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن له ځینو غړو سره اړیکې لري. په دې اړه له ښاغلي صالح سره په کابل کې نسیم شفق مرکه کړې.
تاسو په دې ورستیو کې په ځینو رسنیو کې ځینې لیکنې خپرې کړې په خاص ډول د ایران د مداخلاتو په اړه په افغانستان کې، که په دې اړه لږ توضیحات ورکړي، دغه مداخله په څه ډول دي، څه رقم یې کوي، څه ډول اهداف دي؟
هغه ګواښونه چې د ایران لخوا پر افغانستان د حالاتو په حق لدی، تا خو یو ډېر روښانه مسله ده چې زموږ ګاونډی هر یو په یو ډول له ډولونو په افغانستان کې مداخله کوي، او اوس هغه وخت را رسېدلی ده چې افغانانو دغه بحث شروع کړي چې ګاونډیان له کوم لارې، له کومه طریقې او په کوم وسایلو زموږ د داخلي چارو کې لاسوهنه کوي.
نو تاسو له ایران څخه یادونه کړې وه، په خاص ډول د ایران د مذهبي څانګو څخه د ځینو حوزو یادونه هم کړې وه چې هغه په افغانستان کې په بیلابیلو نومونو په نورو هیوادونو کې په منطقه کې په خاص ډول افغانستان دغه لاسوهنې سره رقم دي، او دلته دوی په چا باندې نفوذ لري مشخصا؟
یو د قوم د مذهبي او سیاسي حوزه ده، دوهم د اطلاعات یا استخبارات و وزارت ده، او دریم د اسلامي انقلاب د ساتونکي ځواک یا چې ایرانیانو هغه ته پلندو سپاه وایي. په دغه درې برخه کې زه سناسه معلومات لرم، او دا معلومات هیڅ تراو امنیت ملي پورې نه لري. قوم افغانستان شیعه علماو سره اړیکې لري، دا یو شکاره خبره ده، او کیدای شي چې د اهل تسنن علماو څخه یو لست لري، او هغه کړی یا شخصیتونه په ځانګړې توګه چې دوی سره په توافق کې نه دي، نو ایران له هغه کړی سره بیا مخالفت ښایي او دوی سره مرسته نه کوي. دوهم برخه د لیکنې د اطلاعاتو یا استخباراتو د وزارت په هکله و چې دوی څو لومړی دوبونه لري په افغانستان کې. یاو دادی چې دوی هڅه کوي چې دنه په ډیر مهمو ادارو کې نفوذ پیدا کړي، یا ځان لپاره اجنټان پیدا کړي چې په امنیتي سکتور او بیا په مالی بخش د بهرنیو چارو وزارت زموږ دغه لویدیز ولایتونه ته دوی ډیر پاملرنه کوي، تر څو چې پوه سي چې تصمیمونه په دغه ادارې څنګه نیول کیږي او چا څوک سره تړاو لري. دوی زموږ دغه اوبو او انرژي وزارت ته ډیر علاقه لري. د ایران د اطلاعاتو وزارت په افغانستان کې ډیر فعال ده. دریم برخه چې یو ډیر پیچلې برخه ده، او د ایران یو ستر او د لوړ امکاناتو درلودونکو اداره هغه سپاه ده. دغه درې شعبې لري چې هغه په افغانستان مخامخ او ځینې وخت غیر مستقیم مداخله کوي. بیا افغانستان او ایران ترمنځ په دغه وروستیو کلونو کې یو ډیپلوماتیک تړون لاسلیک شوی ده چې د هغه په بنسټ د دواړو ملکونو ډیپلوماتان کولای سي چې پرته له ویزه سفر وکړي. دغه سهولت څخه ایرانیان ناوړه ګټه اخلي.
نو تاسو په هغه وخت به چې رئیس امنیت ملي وای پخوا هغه وخت کې هم دغه سهولت هغه درلود، سوال دلته ده چې بیا ول تاسو هغه وخت اقدام نکاو؟
کله چې دغه ترون لاسلیک کده یا د مذاکراتو په بهیر کې د امنیتی چارواکو کوم خاصه ونده په هغه بهیر کې نه درلود.
تاسو یادونه وکړه چې د ایران ځینې څانګې چې په افغانستان کې هغه له شیعه او یا هم په ځینو مواردو کې له سنی علماو څخه غوي په یو ډول سره استفاده کوي، دغه علما څوک دي؟ آیا دغه علما په دغه ځینو سیاسي اشخاصو کې هم ستدي او کنه؟
ایران د خپل ملي ګټې لپاره حاضر دي، چمتو دي چې له هر څوک څخه یا هر چا چې وغواړي دوی سره همکاري وکړي، دوی سره اړیکې ټینګوي. خو په دې شک نشته چې د دوی د بهرنی سیاست په چوکاټ کې د شیعو څخه ملاتړ یو اساسي ټکی ده، چې دوی د شیعه اقلیتونو څخه نه یوازې په افغانستان، په ټوله سیمه کې دوی ملاتړ کوي. دا مشکاره خبره ده. او دوهم دا چې ایران حکومت هڅه کړې ده په دغه د طالبانو د پاشل وروسته چې افغان د مرکزی دولت سره شریک ولري، خو دوی په دغه بهیر همیشه دا فکر کوي چې دموکراسی دو دوی پاگاتا دی خود دوی دیر شک لری شک دو دیر لری چه خواهی دی امریکایانو یاو هدف دی نظامی دی در لودل داوی چه ایران دی او محاصره بلان دی راوری و پا دی خاطر دوی هم زینه چمتوال لری دامش کارا خبره دا چه ایران سیاسی اپوزیسون سره اړیکه لري.
مثلا څوک
زه ځان د پاره دغه حقوقي حق نور کوم چې د کوم سره یا کوم دلې یا کوم ګون نوم واخلم هغه پرېږدو چې خلک څه قضاوت کوي.
هغه له سالي ورسته پوښتنه مې داده چې د ایران دغه لاسوهنه یو کې د سومره تاسو یادونه وکړه در تر دې هم پراخي وي په افغانستان کې. په افغانستان د مخنیوي لپاره آیا لازم اقدامات کړي کینې د کړي څه وړه څه غوښتنه لري؟
استر لار د حل بنسټیز لار د حل د په افغانستان کې نظام پیاوړی شي او موږ توان د دې باید ولرو چې نه یوازې د خپل ځمکنۍ بشپړتیا بلکې دولتي حاکمیت څخه توان د دفاع ولرو. د هغه هدف رسیدلو دپاره باید ملي یووالی باید په افغانستان کې لا هم ټینګ شي. اوس افغانستان لویدیز نړۍ سره یو نږدې اړیکې لري. له دغه اړیکې څخه موږ باید ګټه واخلو او خپل امنیتي او استخباراتي ځواکونه نور هم پیاوړی وکړو، نور هم دوی ته باید وسایل برابر کړو تر څو چې د ګاونډیانو لاسوهنه په افغانستان کې کم شي. کیدای شي چې په اوږدمهاله له دغه لاسوهنې څخه مخنیوی وسي.
ایران له مختلفو لارو په افغانستان کې په زیاته اندازه مداخله کوي. په دې اړه مو د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس څرګندونه واورېدې. په هلمند کې د عدلي د ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو او د ماشومانو د تربیې او ساتنې مرکز ودانۍ ګټه اخستنه ته سپارل شوې ده. په دې مراسمو کې د عدلي وزیر هم برخه درلوده. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د هلمند عدلی د ریاست لپاره د ودانۍ د بنسټ ډبره کښې شودل سو او په یوه وخت کې د عدلی د ریاست اړوند د ماشومانو د روزنې یا دارالتعدیب د مرکز ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. پر دې دواړو ودانیو د راغلو لګښتونو پیسې د برتانیې هیواد لخوا ورکول سوي دي. په هلمند کې د عدلی د ریاست او دارالتعدیب ودانۍ د ګټه اخیستنې مراسمو ته د هیواد د عدلی وزیر حبیب الله غالب هم راغلی وو. غالب په یوه غونډه کې وویل هلمند ته د راتګ موخه د عدالت ارزونه او د دغه ودانیو د کارونو د بشپړ کېدو مراسم وو. هغه وویل کله چې د عدلیې د وزارت اړوند ادارې ودانۍ او امکانات ولري کولی سي چې د عدالت د ټینګښت په برخه کې موثر کارونه وکړي. د هلمند د عدلیې رئیس حاجي محمد طیب اتل رسنیو ته وویل د عدلیې د ریاست پر ودانۍ 5,500,000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 8 میاشتو موده کې ګټه اخیستنو ته سپارل کیږي.
دا د برتانی هیواد په مالی مرسته په 9,000,000 امریکایي ډالرو چې د میشتې پیارتې طریقه څخه دا مرکز په 15,000 متره مربع مځکه کې په سټینډر معیار یا په بین المللي معیار باندې جوړ سو. دا مرکز درې بلاکه لري چې د ادارو دپاره یو بلاک دی، د اناسو معجزینو دپاره ځانته بلاک دی او د معجزینو ذکرو دپاره ځانته بلاک دی چې تقریبا د 244 نفرو معجزینو ظرفیت لري چې کار یې د 2011 کال د 11 میاشت کې شروع سو چې تاسو یې عملا نول دی چې ګټې سپارتنې ته وسپاره سو.
د عدلی رئیس طیب اتل وویل د ریاست په دې ودانۍ کې 15 خونې، یو د کنفرانسونو او غونډو حال او لازم ملحقات شامل دي. په یوه وخت کې په جرم د تورونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو د روزنې او ساتنې مرکز یا دارالتعدیب لپاره جوړه سوې ودانۍ هم ګټه اخیستنې ته وسپارل سوه. دغه ودانۍ چې د 9,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه سوې ده 15 خونې لري. د عدلی رئیس وایي په دې خونو کې 4,000,000 د نارینه او ماشومانو، 8 د نجونو لپاره جوړې سوي دي. هغه وویل دغه ودانۍ 16 نورې خونې هم د تدریس او اداري کارونو لپاره لري. د هلمند والي حاجي محمد نعیم د عدلیې له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته ډېره توجه وکړي او د عدلیې د ریاست اړوند کارونو په نظم کې مرسته وکړي.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
په دې لړ کې د یو شمېر اوریدونکو ایس ایم ایسونه هم موږ ته رسېدلي. نورګل د لغمان څخه لیکي چې په افغانستان کې چې کوم کورسونه د مؤسسو لخوا جوړ شوي دي، ته باید له نورو ځایونو نه استادان انتخاب شي. دغه راس یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی ذکر کړی، په خپل راستول شوي ایس ایم ایس کې ویلي چې دولتي موټرو څخه په ودونو کې استفاده کېږي. دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر نور اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې ازادي راډیو ته ویلي چې دولتي موټرو موټر چلوونکي ترافیکي اصول نه مراتوي. په یو بل ایس ایم ایس کې زمونږ یو اوریدونکی خالد قرار وایي چې په ننګرهار په غوچکو سیمه کې یو سړک خام جوړ شوی، بیرته د خرابېدو په حال کې دی، باید دولت ورته توجه وکړي. دوستانو د ازادي راډیو ته خپل ایس ایم ایسونه او پیغامونه کې د خپل سیمو ستونزې شریکول شي ترڅو موږ یې له مقاماتو سره مطرح کړو او هڅه وشي چې تاسو د سیمو ستونزې چې تاسو خپل په خپل ایس ایم ایسونه کې بیانوي حل شي. اوس دوه نیمې بجې شوې دي. له احمد شیبر څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره د روغتیا او کرنې په برخو کې 115.8 میلیونه یورو نوې مرسته وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې به یې د کابل په یو شمېر ښوونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي خبرداری ورکړ چې د سولې د عالي شورا له لارې پرته له وسلوالو مخالفانو سره له بلې هرې لارې مذاکرات به دغه هیواد د دریو لسیزو پخوا حالت ته وګرځوي. په خیبر پښتونخوا کې د ګوزن پر واکسین کوونکو نن ډزې شوې دي او د واکسین ورکوونکو یو ساتونکی پولیس وژل شوی. د مصر په مرکز قاهره او یو شمېر نورو ښارونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ اخو ډب روان دی. او په قزاقستان کې زلزله شوې ده، خو تر اوسه د دې زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي چې پراتونکو درې میاشتې کې په کابل کې 15 خونځي د انټرنیټ په ټکنالوژي سنبال کړي. په دې اړه د سه‌شنبه پورې سینې نن د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت او پوهنې وزارت ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د تفاهم لیک لمخې ټاکل شوی چې د مخابراتو وزارت پراتونکو دوه کالو کې په کابل ولایتونو کې په 500 خونځیو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه د ازادي راډیو پراتونکو خبرونه کې مفصل رپورت اوریدل شي. خو اوس ورسیږي دوه اونیزو پروګرامونو ته کور کلی او د ګوړی اچار.
کور کلی
جوړونکی فرشتہ مرسل.
قدر من دوستانو ستړي مشي، دا ناچوب د تو کول اوس پونه د کور د وسایل جوړول کومې په هیره منځ ته کوي.
دای وخت چې ټاکاوه د دې سره غوکه د تخته د سینې هیڅ نه و. الامور تر اوسه تکلیف قلبی اغې تا د فشار اغې تا د شکر اغې تا د لتشویش.
که د ماشومانو خبرو ته غواګونه نیول شي په هغوی څه ډول اغېزې کوي؟
ماشوم سره چې یو ځلې خشونت شو د هغه زړه بیا دومره درنه فاصله لري چې که سل ځلې هم ورسره مهرباني وکړي هغه فاصله بېرته رفع کېږي نه. د ماشوم باید آواز واورېدل شي، د هغې خبرې واورېدل شي.
تمثیل ټوټه هم چمتو شوې اورېدلې پر تاسو. درنو دوستانو، د ماین پاکینګ مسول کسان وایي چې په سلو کې 15 پیخې د نچوب د توکو د 14 لوي واجی رامنځته کیږي. د دوی سروې ښیي چې اکثره کسان هغه وخت له مرګ ژوبې سره مخ کیږي چې په نچوب د شیانو لاس وهي، هغه له یو ځای نه بل ځای ته وړي، یا هم بیلابیل شیان لکه ګلدان، د اوبو ساتل، اوان کاسې او داسې نور لوښي ورنه جوړوي. په پیل کې خلکو نه اورو چې دوی د نچوب د توکو له وسپنو نه کوم شیان جوړ کړي او بیا له څه ډول پیخو سره مخ شوي.
مرمنه دا کاسې جوړوي، سپي ته اوبه کیږي، دیوال کې دغه نمونې لپاره کیږي، یا توپدانی تر جوړوي، یا یو کاسه تر جوړوي، یا یو سطل تر جوړوي. وبوب کې راوړي مونږ سپي ته یو کنډولای تر جوړ کړی سپي ته وبوب کېږي.
اون مرمه لاندې پرې کوي نیمایي کې او دغه نه بیا ورته تیګې نه یا د وسپنې نه لاس ورته جوړوي په هغه کې غنم او د وچ ترشک د اشان پکې ټکوي هوګه د اشان پکې ټکو کور کې هم د اشا ستاسو موږ استفاده کوو تینا
دوی لگا سر کسی تجربہ کاسی تجربہ سائبر شکل سے شہیدان سو سر کے بولتے جلد باد کے طرح سو پلوگر کے سو میدان کے سو بامیان کے سو ٹھول والا تو کہ شہیدان وہ سو
مرمی پیدا کړی غواړي دا خالی کې دا چې راخسته ده چې غواړي چې خالی کې په دغه وخت کې انفجار کړی او دی والا کلاس هم قطع شو او په دواړو سترګو مړ شو او یو والا مړم شو د کابل اوسېدونکي لیلا چې د افغانستان په څو ولایتو کې اوسېدلې وایي ډېر ځله یې داسې خلک لیدلي چې له دښتو نه یې د نچاو د توکو اوسپنې ټولې کړي دي. لیلا د غزوان کیسه کوي چې یو د اوبو ساتلې د سر په بیه تمام شو. په پیل کې هغه له نچاو د توکو نه د جوړ شوو شیانو نمونه اخلي.
ډېری ګلدان ته جوړی ګلان پکې کاری، ډېری مثلا اوبو ته استفاده کوي. حتی داسې مې لیدلی دي چې داغه نه ده، دا چې ورته دودراو ډېری نه استفاده کړی. ډېری خلک د خپل اویلګانو منځو کې ګډي او به باندې لارسی بدرخ نل سی وګوری وګوری سړی تعجب کوي. آغا چې وحی و تکاییه چه منزی خالی سی و شهنی تی توی سی برو تو دای اما آغا چه آغا چوی یعنی دی ما ایت نیریگی زخپل یو خاطره در تاوهیم چه زر جلال آباد تطیلی اوما یو آلف پا سند پینزل است یا شپار از کالو دا خیسته تکاوه چه دا دس غط دا چه ورکایی سی دای وقت چه تکاوه یا الهی خیمه که ایم سرکور ده دس غگو که دا تخت د سینه هیڅ نه و. علامور تروس تکلیف قلبی هغه ته ده، فشار هغه ته ده، شکر هغه ته ده، څه ته مرزو نه دی له تشویش.
چې د ماین پاکی مسؤولو کسانو د خپل کار په وخت له ناچاو د توکو نه کوم جوړ شوي شیان لیدلي. د ماین پاکی د دفتر کارکوونکی صدیق راشد وایي د اکثر خلکو دې ته پام نه وي چې د ناچاو د توکو له وسپنو د ژوند په بدل کې ډیر ارزان بیا وسایل جوړوي.
ناچاو د مهمات چې کله فایر شي تنها په خوځولو کې هم انفجار کوي. په ډیر عادي حرکت سره ځینې مرمۍ په هیڅ وجه مسؤول عمل نه ده چې مرمۍ راواخله او هغې نه باروت وباسه، هغې نه پټاقې وباسه. په یو مورد کې دې لپاره چې لرګي مات کړي معمولا پانا پنامه او شای دی په لرګي کې هغه په تبر وهي چې هغه کې په بعض حالاتو کې دی انداسې مرمۍ خطرناک شی هلته ایښی هغه بیا په تبر وهلی ده چاودنه رامنځته شوې په خپله هم پکې له منځه تللی ده، نور ماشومان هم له منځه بیولي. په بعضې وختو کې بم را اخلي د دې لپاره چې انفلاقي مواد یې وباسي، عرقیي ماتیي. په دې حالت کې معمولا داسې پېښې بیا داسې ځایونو کې رامنځته کېږي چې د کورنیو په منځ کې وي یا د کلي په منځ کې نورو کسانو ته هم ډېر ضرر رسوي.
له صدیق راشد نه مو پوښتلي چې وروسته د وسایلو له جوړولو نه په هغو جوړ شوو شیانو کې هم د چاودنې خطر وي که څنګه؟
په سر کې خطري شیان شته، پټاقې شته، فیوزونه شته، په بیخ کې شته. امکان لري چې په منځ کې داسې غیر فنی خلک، هغه کسان چې معلومات کم ده په دې سر کې، دا شیان واخلي، باروت نه وباسي، دوی به فکر کوي چې دا مسون دي، یو قسمت پېتې نه پاتې. په هیڅ وجه مرمۍ سره باید لاس ونه وهل شي، ډېر لوی خطر ده.
صدیق راشد وایي له ناچاو د مرمۍ نه جوړ شوي شیان کېدلی شي چې څو میاشتې وروسته هم وچوي او بدې پېښې رامنځته کړي.
د راکټ مرمۍ چې لږ اوږدې دي، هغه یې اخیستې دي ژوندۍ، د راکټ مرمۍ مواد نه ډک پولې جوړ کړی او په هغې باندې موټر زیو راځي. دا چې خلک کله کله فکر کوي چې والا دا لږ وکارول شو یا څو موټره پې تېر شو، شاید دا نور زیاتې خطر له منځه تللي، داسې هم نه ده. کېدای شي څو میاشتې په دې باندې تګ راتګ وشي، ولې یو دفعه څو میاشتې بعد چاودنه رامنځته شي. د خپل ځان د حفاظت په خاطر او د نورو د حفاظت په خاطر باید دا کارونه کي ښه پوهېږي چې دا خطر لري، بیا هم دا خطر په غاړه اخلي. دې عمل په نتیجه کې خپله جوبلېږي یا که نور جوبلېږي، د دې مسؤلیت هم د ده په غاړه وي.
اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدرمن دوستانو، ماشمان لغتن که گلانو سر تشبیه کولی شو چه دی ساتون کی خاصتن قواری ما ماشوم دې ته اړتیا لري چې خبرې واوریدل شي، غوښتنې پوره شي، یا هم په نرمو خبرو قناعت ورکړل شي. فاطمه چې دوه بچی لري راته وبوي چې دا ولې په خپل ماشومانو په قهر کیږي.
هر وخت بازار ته وزي چې دا شی رانیسو، دا شی غواړو، په هغه وخت کې هغه شی ضروري دی چې ته ورته په قهر شي. که ستا خبره نه مني یا د میلمه د مخه تا شرموي، باید چې په قهر سي. دا چې ورته چې دا کار مه کوه، نه دوی چې وایي ځه، دا ښه نه دی، بیا یو چا مخ ته وي کې ځه چې دا کار نه کوم.
له څو تنو څخه وروسته چې د دوی په نظر کې چیرې د ماشومانو خبرې ونه اوریدل شي، هغوی ته ارزښت ورنه کړل شي، کومې بدې اغېزې پرې کوي؟
کار باندې دا حاکمیت لري چې کوی سي والدا سرزنش سي، نو دا پسته چې کله جامع ته راسي او دا وغواړي چې خپل یو جسته نظر ورکړي، اعتماد په نفس نه لري. یعنی کولی سي هغه کار وکړي، ولې دونه جرات نه سي کولی چې خپل نظر ورکړي.
ډېر بسې کم جرات دي او زه دم که عزت، مګر هغه چاته کوی شي چې په ما باندې ډېر ناز کوی شي، ځکه چې پلار ډېر تند او عصبانی خاصیت لري چې پلار راشي بس دوی کنجونه ځان ته پیدا کړي او غلی شي. بسې منفي کرکټر زموږ ماشوم ته انتقالېږي ناخداګاه باندې.
چا سره چې پیسې هم ورکوي لکه لوبۍ او چنې هغه څاپېړم شي وایسته رسختۍ ان خوار زار دی ولې بیا ورکې له کوره کور کې هم خنه کېږي.
ځینې کسان بیا وایي چې له دوی سره دومره وخت نشته چې د ماشومانو خبرو ته غوږ شي یا د هغوی غوښتنې پر ځای کړي. سیمین بارګزه د خپل وراره کیسه کوي چې په کور کې پرته له دینه بل څوک خبرې نه اوري.
کله چې دغې سره زه ساتیري کوم چې ګورم هغه یوازې ناست دی، زړه یې تنګ، بیا وایي چې اما اعصاب کده نه خرابېږي، زه به دغسې یم، اما زړه کده نه تنګېږي، زه دا خبره کوم. از بس چې ډېر هغې ته ویل شوي چې زموږ اعصاب خرابوي، ډېر هغې ته ویل شوي دي چې موږ وخت نه لرو، ته وړکی تل خبرو کې دا یو ارزکړی چې که د اعصاب نه خرابېږي، که ستا زړه نه تنګېږي. زه یو دغه خوب قسم وکړم، زیاتره واړه خوښېږي چې خپل د خوب قصه وکړي، ووایي چې ما په خوب کې دغه شی لیدل. په حوصله مندي ورسره غږېږم او ټول قصې ته غوږ باسم چې هغه څه شی وایي. ځینې میندې دي چې هغې خپله ډېر په افتخار وایي چې زه کله خپل بچي ته وګورم نو هغه پوه شي چې زما مطلب څه شی دی، زه څه شی غواړم. اما دې ته هغې متوجه نه اوسېږي چې د دې ماشومان څومره بد اغېزه په دی باندې کوي چې هغې ویلي په سترګو کې پوهېږي چې دا صحیح ده، مور دپاره یو سهولت دی، وایي چې موږ په سترګو کې اولاد پوهېږو، مګر زما په نظر دا باعث د عقلمانۍ د یو اړیکې کېږي.
روشان چې د پنځو ماشومانو مور ده وایي کله ماشوم سره تند تیزی خبرې وشي، هغه هم تند چلند کوي.
زه شپې ورسره نه ده ویلی چې عادت کېده، بیا همداسې لویي کې سره په زشتو غال مغال داغه باندې، نو پاتې سوم ډېر ښه رویه ورسره کوي، هغه تر اوسه پورې هماغسې آرامه دي او نه جنګ کوي نه غال مغال کوي نه ښه نه بد. اوس د ما یو لی ورفزده هغه نه پرېږدي چې حیوانان ته خپل وغږېږي، چنده وغږېږي کنجه ورته کوي، بیا هماغه نو هماغه زشتو داغه مور سره وایي ټول حیوانان خپل منځ کې داسې هېڅ ښه رویه نه کوي.
ماشوم په دې نه پوهېږي چې مشران بوخت دي، دوی سره د ناستې او خبرو وخت نه لري. هغوی فکر کوي چې د دوی خبرې نه اورېدل کېږي، کورنۍ ارزښت نه ورکوي. د احمد په باور کې د ماشوم زړه ته یو ځل ناامیدي ودرېږي، بیا ټول عمر په یاد وي.
د ماشوم باید آواز واورېدل شي، د هغې خبرې واورېدل شي. کله کله چې هغه څه وایي امکان لري چې ستا په وخت برابر نه یم، دا اوس په چېرته به کار ته روان یا به د کار نه ستړی راغلی، لیکن ماشوم خپل وخت ته ضرورت لري. ماشوم سره چې یو ځلې خشونت شو، د هغه زړه بیا دومره درنه فاصله لري چې که سل ځلې هم ورسره مهرباني وکړي، هغه فاصله بېرته رفع کېږي نه.
روزو دې ته چې ارواپوهان ماشوم سره د خبرو او هغوی ته د ارزښت ورکولو په هکله څه وایي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرفالدین عظیمي وایي چې که ماشوم سره د وړو خبرو په هکله مشوره ونه شي، د هغوی خبرو ته غوږ ونه نیول شي، هغوی بیا ډېرې لویې خبرې هم مور پلار سره نه شریکوي.
مثلا که نن زموږ زوی وړکۍ نانځکه راوړي کوټې ته او موږ ته وایي چې پلاره دا داسې ده، دا داسې وېښتې دي، دا داسې ښه نانځکه ده، دا داسې ښایسته ده، د داسې ښه کالي دي، او موږ هغه سره په هغه مورد کې خبرې ونه کړو، کېدی سبا ته ځوانېږي، غټېږي، زلمی کېږي، د خپلې مېرمنې په اړه موږ سره خبرې ونه کړي. خبرې کول، ماشوم ته وخت ورکول، ماشوم ته درناوی، د ماشوم رایې ته ارزښت ورکول، د دې لامل ګرځي چې د ماشوم په وجود کې پر نفس اعتماد، جرأت، زړورتوب او خلاقیت یا نوښتګري پیاوړي او وروزل سي. او که غوږ ورته ونه نیسو، کېدای سي د حقارت احساس وکړي، کېدای سي عقده یې سي، کېدای سي پرخاشګره یا تیک یا تند سي، کېدای سي دروغ وایي، کېدای سي حسادت ورته پیدا سي، کېدای سي خواشي نه سي، کېدای سي پر نفس اعتماد پیدا نه سي.
شرف الدین عظیمی وایي له ماشوم سره نرم چلند، د هغوی خبرو ته غوږ نیول، د اوس او راتلونکي لپاره د کورنۍ او ټولنې په ګټه ده او د ماشوم د راتلونکي ژوند په کامیابۍ باندې لوی اثر غورځولی شي. دی زیاتوي،
که موږ غواړو خپل اولادونه له جنایاتو، له خطرونو او ستونزو خلاص کړو، موږ باید له خپلو ماشومانو سره مینه وکړو. موږ باید خپلو ماشومانو ته ازادي ورکړو، د ځینو ستونزو په مقابل کې ګذشت او صبر وکړو، خپل کور رنګو. که موږ د خپل زوی یا د خپلې لور ته ورته وایي چې لورې دا کور په سړی څنګه رنګ کړو، زه مطمئن یم چې کېدای چې د موږ لور خپل نظر خرانه کی دا یو ډول دی موجود دی مطرح په کورنۍ باندې ګران احساس کی دا کاینده کی مور پلار تنبیه هم کی وی موهی د وسنه زم مور پلار ګرانم ګوراله یو نه مخکې مان پښتنه وکړه چې کور څنګه ګران کو دا دی منور کی چې مور پلار میګرانم خیر کی اورځ د ما یو خبرونه منله ولی پورتا چی اوای چې ګور زم خپل مور ته یا پلار ته څومره مهمه ما خپل مور پلار هم اعتماد پیدا کی
دوستانو اوس تمثيل ټوټه او په تمثيل ټوټه کې د کسانو پاک له خبرې شوی چې د کور وسایل اخلي خو بیا نه کاروي هغه ساتي وای خرابيږي په تمثيل ټوټه کې صادق سپین غارستاری امینی او سپوږمۍ برخه اخیستي
السلام علیکم موری
و علیکم زهرا و ده سجستری مسی
خیر یوسی
سړی مسی سړی
خیر یوسی خزی زه خو چې سار نه ما ده تول چې د قالین د خاورو نه ډکه ده هغه برقی جارو نه واغلش د خاورې کشکی
مور دی وای چې برقی جارو ما نخله چې خرابېږي
ولی مور جانې
برقی جارو څه کوي برقی جارو پریزه دغه د لاس په جارو دی شټنګ ټنګ جارو کې هغه زړیږي زوی ولی داس کوي
او مورې دا ته څه خبره کوي خو مونږ تاسو هم زړیږو کنه نو ډوډۍ به نه خورو هغه بل ورځ ګل محمد راغی را سره مېمان خانی ته نن وته په دې یخ کې چار سمې برقی بخاري برقی بخاري یی چاران وړه هغه څه شو
زوی وام خو زرمینې نه وراته وی چې مېلمه راغل دی مېلمه ته خو ورکوه ما چې وی وینې چې خو نه راته ولې د ستې بدر استاله مګر داسې اره ورزار بس کار مزنی اخی
د کالو منځلو ماشين په کور کې دا وای چې نه په لاس کالو منځي ماشين ما راخلې
و مورې ولې داسې کوي
دا ما جب شزه ده و ما دا خبر کنه نو نه زوی کله زی په سی کله چی سی خدای مکرې وار وس وزل سی او بیا په لاس ټنګ ټنګ پرولې کې چې کې چې څنګه په پاکې نه وي پروت
و مورې دا د کالو منځلو ماشين هم دغه ته چې سړی کالی په کې پری منځي راحت وي
و ام چې وس وزل سی بیا بڅ کو بیا به ماشين نه لرو دا خلک راځي وی ګو دی وای دا شي نه لې په داسې شو کول کې نه سی هیڅ ایب نه لې
و مورې ریتا عجیب خبری کوي دغه ټوله دنیا نه پی پرمینځي
زویا سیاسته شریکسته ټوله لازمینه دا چې دیوشان په کور کې پراتی شخون کې کزاره چل پراتی
او مورې دا خو څه دی ډول شه نه دی چې خلک راشي وګوري ډولیان ماری کې کېږي جنوارې په خخ کار شي دا خو دیم ډیره پاره دي څو کار وخت لیدنه نه
دا تاسو په ورځ غواړي چې خرابې کوي
او مورې نه خرابېږي ولې دغه څه کوي
دا سلش لږ کار ځنی اخی اره ورځ نه نه ګورمون جلې چې دا وایي خزا پامو فکر برسته نيسته چې وینه سوځي اره ورځ به کار زنی اخیه
خزا مور یار ورځی ناخلی چې کله په کار وکړ وټین اخلی سماده
سماده زوی چې درته وایم
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای نن یار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام پارلماني جنگونه بیا شروع شول خو خدای چې دا ځل اوبو په ډکو بوتلونو سره ونويشتل شول سره لدی چې یو دوه خلې په کې کګې شوې خو خو تلفات نه درلودل زمون هیواد جنگونو هیواد دی نو ځکه دلته د چاله جنگ پرته گزاره نه کیږي کټول زایونه پیقه چی نو بیا خپل میرمنو سره وهی له همدې عمله پارلماني جنگونه هم کوم لوی عیب نه ښکاریږي یوازې څو شی به خلک خفوي همدغه سی و پارلماني جنگ ته مو بیایو خو پام مو وی چې کوم بوکس لاغته تر تاسو درونه رسیږي
خبره دی بلی ونی تا پاتی شی پا قرار با پریکڑا پی اوکو
هم دا سبات دی سزا خبره او طرف کو بلی ونی تای نپریدو بس
تا چوکی چی سبات او طرف کهی
تا چوکی زد خلکو استازه ایم
ولی زد خلکو استازه نیم
خلق وای چم دا سبات دی سرزا شی
دما دا وزی خلق بیا وای چلا دوم رو مهم خبره نده پا قرار با یه حل کو
نظم دلته د مطبوعاتو استازی ناستی د خدای د پاره دا څه کوی د جلسې جریان په مستقیم ډول خبرېږي دا خلک نه ویني یو نظم مراد کړی شرم د نشر میږي
پرېده پرېده چې خلک یې وویني مونږ هم غواړو چې خلک د مونږ د کاره خبر شي.
هو، خلک باید پوه شي چې څوک د دوی د ګټو لپاره هلې ځلې کوي او څوک د خپلو جیبونو لپاره.
له مانه د تا جیبونه لوی دي او بیا تاسو خو یې په جیبونو کې نه په چیکونو کې وړئ.
غلی شه خاینه، ډېر مه غږېږه.
خاین لکه تا غوندې وي د خاین ملګري.
نظم نظم لیگ لنړی والو وی وادوالو وشرمیگه ټول من دا اوس وینی وشرمیگه لیگ
رښتیا وایي د سزا خبره باید امدان نن یو طرفه شي.
مونږ داونه نه سزا کو بلونه سزا کو
موږ امدان نن سزا کو
تاسو بد کوی
بدتکی یو بدتکی
بدتاسو کوی
وهولو اوس بس د سره وګورم ته دې خو
مې ور خوښه کچې ته د تچاره و دم دان د سړي کې
لبهر خلق خپل خپلوانو ته ډول ډول شیان راوړي. سمیر خپل ډیټ یعنی پلار ته څه راوړي؟
هلو، اوري.
اوه سلام ډیټ.
وعلیکم السلام سمیر بچو، څنګه یې؟
اخیم پلار، تاسو څنګه یې؟ دیوا څنګه ده؟
اخیم زویا، دیوا هم ښه ده. زویا، یوازیتوب ډېر پتنګ کړی یم. له یوې ورځې دې چې مور مړه شوې ده.
پوهېږم پوهېږم ډېر، غم مه کوه. زه یوه میاشت وروسته درځم، له ځان سره جینې هم دروالم.
دا څه وایې بچو، جینې؟
پلار، جینې د اسمان په شان تکې شنې سترګې او د وریښمو په شان پسته وېښتان یې دي. ډېر به ورسره خوشحاله یې. د جینې ښکلا چې وګورې نو هیڅ کله به هم ځان یوازې احساس نه کړډن.
زویه څه کوې په دې تېر عمر؟
نه نه پلار، زه پوهېږم چې ته څومره یوازې یې.
زویه زه خدای دې بریالۍ لره، په خدای دې سپارم.
ګډ بای ډډ.
سمیر ډېر سرزور هلک دی، په دې تېر عمر اوس انګریز انجلۍ راته راولي. دام نه وایي چې دما انګریزي هم نه ده زده، خو زه ورته زده به یې کړم. یوه میاشت ډېر وخت دی.
پلاره، سمیر ورور می څنګه و؟
لوري روغ جوړو. دغه پریدا چې اوس په دې تېر عمر واده راته کوي.
واده درته کوي؟
لوري ویل چې یوه میاشت وروسته درځم او جینۍ هم راسره درولم چې یوازې ویلی چه تکیش نیسترگی او دوری خمو خوندی پاستا پاستا ویختانی دی.
وا پلارا دا خلق بچوای چې سپنګیره سړی او انګریز انجلی پلارا کدی ما منی نو ورته وایا چې ورسره نه ولی که خزه درته کوي ام دلته درته وکړي اخه په خبره خو ورسره پویږي
سر زور یا لکتی ولوري نه منی پریدا چې اوس یو شوق کړی کړی بیبی نو پریدا
په خبر به څنګه ورسره پوهیږي
د انګریزي په کورس کې به ځان واچوم په یوه میاشت کې خو به دومره زده کړم چې په خبره سره پوه سو لورې
څه ووایم پلاره نو
لورې ته یې غم مه کوه ته مې دغه کوټه لږ راته سمه که زه به سبا ته یو تخت ام جوړ کړم او د انګلیسي په کورس کې به ځان ام شامل کړم ای بی سی دی ای اف ج ج
پلار می څنګه لزان سر لگیا ده ده با چه وای
هچه آی تو بدلیگه چه دام وایم دس از بوک دات از بوک در خمیز دست و دست زبروم دست زبروم دست زگگگر دست زگگگر
واپلارا دست چنگ لزان سر لگی دست وای
لوری انگریزی وایم سمیر تا دی خدای انصاف ورکی پا دا تیر اومری پلوی جنجال کیو آچه ولم
زدکی گیدی؟
او نو مجبوریم چیز دکم لوری دیوی لوری او دیوی لوری زیره می درباندی رور دی راغی
وی شکر ده چه رور جان می راغه
از می رزویا رازه رازه مدریگه
رور از تره مشی
هلو سنگه خوره
خیم او رورا دیر می آدی دلی شکر ده چه راغلی
اکی نه بچه اکی نه آغا تا خود سه جینه جینه یاده وله والکه آغا خومی در سره و نلی دلا پریخی خوب دی نوی
نه نه دیت جینی خو نه ده هیر ولو ده و نه ده پریخو دلو خوره تاغا کاغذی لوی کاتن را دیخوا که
خم ده خی
اوکی اوکی دیت وقلا استاخ کلی و نردوال جینی
دست سوه والک پیشو داود تا جینی
او دیت هم دا جینی می در تا یادوالا چه در چه خفا نشی دیت
زغلا خدای دی خوار کف دی جینی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خیستون کی و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، هیله زرمتی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.